سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډیر اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې غږیده هغه ویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملی ګامونه واخلي جزئیات وړاندې واوري یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختلف شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو د ځیو د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ د مظاهره چانو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د مظاهرې له پیل لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې طالبانو بیا ویلي چې د هیچا د مظاهرې مخې نه ده نیولې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې تراګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیسته غندي د راپورونو له مخې په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام څلور چاودنې شوې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي لکه تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو او څه باندې 150 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د ملي مقاومت جبهې په نوم وسلوالې ډلې دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي د طالبانو د لومړی حصې د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید ازادي راډیو ته دغه برید تایید کړی خو ویلي دي چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچمبی په بکنی سره پنچیر ولایت ته سفر کړی دی د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی نصر الله ملکزاده د خبر تایید کړ او ویل د برادر د سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ایزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه خو هغه نور جزئیات ورنه کړل د پاکستان لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم عمران خان نن ګواښ وکړ چې حکومت باید په شپږو ورځو کې دننه د دغه هیواد ملي اسمبلی منحل کړي او ټاکنې ترسره کړي عمران خان چې په جنا روډ کې غږېده همدارنګه ګواښ وکړ چې که د دغه غوښتنې ونه منل شي نو له خپلو پلویانو او د دب خبره پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته راوګرځي لاند خبرونه مو اوریدل اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړو باله
د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګندوم له ټولنې د ښځو د رول محو کول د ځانګړي اندېښنې وړ دی
نن په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره وکړه خو شکایت لري چې طالبانو یې مخاوني ولا
دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره درام نه لري زما مغزه اوس هم سماغه نه کوي ځکه دوی ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کاته تلیفون درک تلیفون درانه کړه نو تا باندې فایر کا وژنه مالي
عمران خان د پاکستان حکومت ته ګواښ کړی چې که ژر تر ژره انتخابات ترسره نه کړي نو بیرته به له خپلو پلویانو سره د دې خبره پاکستانیانو سره اسلام آباد ته راوګرځي
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر د افغانانو بشري وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله ریچارډ بنت په کابل کې خبرلانو ته وویل حاکم نظام باید دغه ننګونې ومني او د حل لپاره عملی ګامونه واخلي بنت چې د افغانستان په سفر بوخت دی پرون یو ځل بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلي او هغه ته ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي تفصیل اسدالله لودین اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په ټول هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن بولی ریچارډ بنت نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دای د روان وضعیت په اړه اندېښمن دی او طالب چارواکي باید د برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي
افغانستان د بشري حقوقو له متعددو جدي ننګونو سره مخامخ دی دا وضعیت د خلکو پر ژوند ژور اغېز لري زه پر چارواکو شخ کوم چې بشری ننګونو تر رسیدګي وکړي او د خپل خبرو او عمل ترمنځ واټن پاتور ورسوي. زه په ټول هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت په اړه جدي اندیښنه څرګندوم. ل ټولنی د شزو درول محو کول د ځانګړي اندیښنې وړ دی.
ریچارډ بنټ دا مهال د افغانستان د بشری وضعیت پر ارزونه بوخته او د خپل څېړنو لپاره یې له کابل بهر هم سفرونه کړي دي. نوموړي پروند د دویم ځل لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی ویلي ښاغلي متقی له ریچارډ بنټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي، هغه له تیر وضعیت سره پرتله کړي چې مثبت بدلونونه یې په ډاګه شي. د هغې خبر پانی لمخې چې ملګرو ملتونو د می په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بنټ د سفر په اړه خبره کړې، ښاغلی بنټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمیر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري ترڅو معلومه کړي چې آیا افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې هغه مسولیتونه ادا کړي او کنه چې د هیواد په لاسلیک شوی د بشري حقوقو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي داسې مهال له افغانستانه کتنه تر سره کوي چې نړیوالو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې پتیره بیا د خزو او جنونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې سخت خبرګونونه خوډلی. د طالبانو حکومت د غراست مود مخ کې د یو شمیر نورو ادارو ترڅنګ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې د تیر لویدیس پلاوی جمهوریت نظام یو مهم بنسټ ګڼل کېده هم لغوه کړ. له دې ټولو سره سره طالبان وایي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقوقو ته ژمن دي او دوی ادعا کوي چې بشری وضعیت هم د ښه کېدو خواته تللی دی.
جوان
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتنن په کابل کې د مریم لیسې مخته چې د کابل په خیرخانی سیمه کې د مظاهره شوی یو شمیر خزو د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې سړکونو ته راوتی وی او د طالبانو حکومت انتقاد کوي چې لشبګم ټولګي پر د نجونو خوندزي تړلې پاتې دي، خو مظاهره چانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا مخنی ول شوی ده. خزو په دغه مظاهره کې د کار، تعلیم او ډوډۍ د حقوقو په ارتباط باندې غږ پورته کړ. د دغه مظاهره چانو لړلې شایسته صافی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هوایي ډزې پرې وکړي او اجازه یې ورنکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي. لاغلی صافی سره ملالې بشیر مخکې په پروګرام کې خبري وکړي او د نننې مظاهره په تړاو او هدف یې ترې پوښتنه کړې دي.
نن ورځ مونږ له نیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې مونږ اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ ځینې اعتراض شروع شو، بیا یو لږ څه وروسته دا طالبان راغلل. نن ورځ د ساده وضعیت چې ما ولیدل قسم خدای ته ما زړه بيخي تور شو او زه بيخي ناامید شوم چې مونږ به کوم هیواد په سره کوم هیواد مونږ ژوند کوو.
تاسو چې لاریون کړي ورسته لاریون په دغه کې تاسو غشتنې څوي
زمونږ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږه محاصره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر لس لاړ هرې خوا زه پاتې شم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان محاصره وو، زده کوونکي زما زړه نه سو چې هغوی پرېږدم. له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلن هماغه سیر د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزو ته احترام نه لري، د خزو درانوي نه کوي. زما مغزه تر اوسه هم سماغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپک باندې فایر وکړ هوایی او زما هم کارت تلیفون دراک، تلیفون درانه کړ نه تا باندې فایر کاپ وژنه مده. بیا ما ورته وویل که وژنه زه د همدې هیواد بچی ما، که مرسمه ماته هیڅ کوم غم نشته. نو چلن ډیره بد چلن مو سره وکړ.
شوزو چې لاریونونه وکړل هغه هم نیول سوی دی او زندان ته لیږل سوی دی. ډیره یې داس دی چې بیرته له زندان راووتي، بیا یې درسنوي سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لري چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو. کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر څه چې دی زړه نه راغله، بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه وي دقیقې سهار خیزي جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه چې په قرآن کې ویلي دی د نارینه لپاره، د ښځې لپاره هم ویلي. مونږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دی دوی نه، مونږ اضافه د هغه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافیتا کور بیا ویلی دی چې دوی ځواکونو د مظاهره کوونکو مخه نه ده نیولې او نه پرې هوایي ډزې کړې دي.
د مطلق تبلیغات هیڅ کله موږ د چا د اعتراض مخ نه ده نیولې او نه نیسو.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره هم کتلي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلي دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلای کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خواندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاو خوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو خبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کیږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شمول نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي چیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي چیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهرې پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته غواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړی او ټاکنو ته لار پرانیزي کنه. د خبره چې لخپل ټولو پلویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزی. په همدغه موضوع باندې د آزادی اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک سره مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پورې په اسلام آباد کې موجود ول، او که څه هم دیتا د پاکستان د ستري محکمې لخوا بیا یو فیصله شي او حکومت ویل شي چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو هغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی دی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ډی چوک ته ورسېدل بیګا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسېدو. هغې ته خبرې وکړې، بیا دې لاړو شپه تېره شو، او نن سهار عمران خان یو وارې بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت دې په شپږ ورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک سپ د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او لوګواخ ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړې دي. پرونم د جینو تاریخوالو خبره شوې و د کسان نیول شوی کسنګ
او تاسو د خطرناکو خبرو خبرو کا. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوی، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دي، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي. کڅنګ
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د ډېر کسان نیولې وي، خو په غیب باندې هم د پاکستان د ستري محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډېر مننه کوم داوود خټک چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ، تر هغه وروسته د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې تازه ټاکل شوی روزون کيو مرګول وایي د خوریکو افغان لوبغاړو د روزنې دنده به په لیوالتیا مخکیوسی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د پاکستان تیز توپچون کيو مرګول د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپچونې روزون کې ټاکلای. مرګول تر دې مخکې د لنډ وخت لپاره د افغان لوبډلې د روزنې دنده منلې و، خو اوس دوی محل لپاره ورسره تړون وشو. مرګول پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې له افغان لوبډلې سره لنډ محل دندې ورسته په لیوالتیا د اوږد محل دندې مسولیت منی. نه درش کلن مرګول د پاکستان لپاره د ټیسټ کرکټ په وڅل وخلوبو کې 133 وکټې، په 130 یو ورځنی لوبو کې 99 وکټې، او په 120 لورېزو لوبو کې 50 وکټې اخیستې دي. هرات به د 2023 کال د بلبا کوراش سیالۍ قربا وي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د بلبا کوراش د آسیایي کنفدراسیون په نوبتي کانګرس کې چې د ازبکستان په خوقان ښار کې وشو، په دې ناسته کې د رایو اکثریت پریکړه وشوه چې د بلبا کورش ته 2023 کال سیالي به د افغانستان په هرات ولایت کې کیږي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې نن د می پښپګوستمه د بلبا کورش نړیوال سیالي په داسې حال کې په ازبکستان کې پیل شوه چې افغان لوبغاړي پکې ګډون نه لري. د افغانستان د بلبا کورش لوبډلې کې هم د لوبو ته تیاری نیولې وو، خو د ازبکستان هیواد لخوا ویزې ورنکړل شوې چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. او د ریال مادرید روزونکي د اروپا د اتلانو په لیک کې د تاریخي ریکارډ په لټه کې دی. ریال مادرید د اروپا د اتلانو په لیک کې د ډیرو بریاو په درلودلو سره پاریس سن ژرمان، چلسی او منچستر سیټي شاته پریښودل او په نیمه پای لوبه کې بل لیورپول سره مخ شي. د خبري رسنیو د راپورونو په بنسټ کې ریال مادرید دا ځل د اروپا د اتلانو لیک اتلولي وګټي. دا به څلورم ځل وي چې د لوبډله د روزونکي کارلو انچلوتي په روزنه کې اتلولي ګټي او نوموړی به یو مهم تاریخي ریکارډ په خپل نوم ثبت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډيري پیغلې او سوانان له ګډ ژوند به برخي کړي. خدای چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو بام څو پیغامونه راوخلو. خلومړی د افغان جنود زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیرنجونې زده کوونکې او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامې اندېښنې لري کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځوی دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به برخې کړي او په کور ناست دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل خار اوسیدونکو ده وایي د خوانځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجود دي او د بند ساتلو لپاره کومه پلمه نسته، نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د خوانځي دروازې پرانځي. خون کې اشته خوانځي ودانی اشته ماش یونسف ورکوي، نو بهانه دې منلو ور نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال لزده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګي پورته د ټولګي زده کوونکې دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغه زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلی وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په ځلونو د بیلابیلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي دي. یو شمیر هغه کسان چې د زیات ولور ترخی تجربه لري لازادي لري سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزي حل لارې غوښتنه کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کوم ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې وو.
دا دو دیرش کلنه سنوبر ده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو خو واده یې 15 کاله زکه وزنډې چې پلارې په خاوند لوړ ولوري خیو. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغاني پیدا کړي له وطن کلونه مسافر شو. نوموړی چې وست دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یو بدی له واده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مهم نه درلوده، زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
ایبر سنگین خېله سخت است.
اغلی سنوبر چې په قوم ترکمنه د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدای نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشت اوسیدونکو قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې وس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او گاوندو ولایتونو ازادي رډیو ته پاستول شوی معلومات کې دا هم ویل شوی چې یوازې ولور شاوخوا ډیر لسلک افغانی وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رډیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. کله دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعي اندغه شای کنټرول کې دولت کړای شي، کپیغینی فرض کا دولت یو هغه وکي هغه ارڅوک چې دا ولور پر چک ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه یا کپ دا اضافه پیسې به نو خلې کچته وي خو سیغه دی پر یو قانوني جزا تعین کی بیا هر څوک اسره.
د خاغلی قاسم شاه په خبره مودي وړاندې د طالبانو ځینی مشران د ولایت ته ورغلی وو او حالته د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوې نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او دوله نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټکلی ول، نو هغه نه به یو جدا دوم خط ولیک. یعنی اول دویم د عمل جمعونه ورغوسته نو نور چې دوی نه منی نور به سور سره ومني. نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نکوم چې دغه خبرې عملی شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخو وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې د ملاماتون کې ولور پاړه په افغانانو کې لپخوا راهیسي جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمن کړي.
ستاسو پیغامونه تر ورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، سوې اورو.
سلام زم مظهرې ما د ندالینه مې اړیکه د پنیول د ندالې ولسوالۍ مکتبونه چي دي
دا په کلی او پولیسوالی کې دی او کلی چې دی د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دی. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سواداره به شي. که چیرې دا نه وي، نو زموږ کوچنیان نشي کولی چې د کلیو یا د ولسوالۍ ښوونځیان ته ورشي.
محمد نبی احمد زیم له خوست ولایت نه. خوست ولایت کې بیخي د خوراکي توکو نرخونه پورته شوي دي. باید اسلامي امارت خوشحالۍ د تجدید پاملرنه وکړي. خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بیې راټیټې کړي چې خلک له ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره چانو لډلې زینو ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهرې لپاره لس دقیقې وروسته طالبانو پر مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې او هغوی سره جلا کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر لاریونوالو ډزې ردوي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د دب خبره بزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند اخیستې غندي. پرون ماښام په کابل او مزار کې شاوخوا څلور چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر 30 نور زیات ټپیان کړل. د کاپیسا ولایت د کوهستان لومړی حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي درې طالبان یې وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په د برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډېر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخي خزي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شذې خبريږي. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. ورستله هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان شذو او جنو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملاً د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل ښار لویدیځ یو لسمی حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو شذو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه ورته سپارښتنې کړې دي. پر شذو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو شذو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو شذو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن د مخکښ شذې خبرونه په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې هغه شذې چې په روغتیايي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نورې او له خلکو سره راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، له دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره را سره نسایوي لادي متخصصه شهلا نیازی هیلا غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شزي خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلانیازی، اغلی هیلا غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لارې لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونه ملمنی هیلا غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زه به له تاسو څخه همدا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه ونې کې هلې خدای دې وکړي چې د ازادۍ رادیو درنه اوریدونکي ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. تاسو د پښتنې په ځواب باید ووایم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمنګ یو اسلامي او افغاني مسولیت ته چې خپل کم ایجاب چې زمنګ د پاره دی د خزو د پاره دی د ایجاب مراحت کو او خپل عفت او خپل عزت په خاص باندې هغه څه چې زمنګ دغه د پاره خواره لري مراتب کړو. کم ایجاب چې دی ویلې دی دا ایجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخه کې چې موږ کار کوو خزي زمنګ ټول مراجعین خزي دي ټول مراجعین زمنګ خزي دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ به خپل اماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه که په دغه ایجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نه شو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغه خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په مرکز صحي مرکزونو کې دا شی دا موضوع د سه یاد شوی نه ده چې د مستقیم امدغه د وسترګي ولري او خلاص یو نور باید سر نه تر پخو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کې خدمات وړاندې کې چې مخته شي ولې کړه چې بیا جبري شي بیا شاید خدمات په وړاندې کول کې ځنې خندونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب، تاسو ته غرشین صاحب خبري واورېدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید شذې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغه شذو باندې هم چې د ټیپ په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خند سره مخامخ سي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نه کې هلې تاسو او ګران اوریدونکو ته بالکل ته هم موافق یم چې ته دغه حجاب تبابات کې د بریسي په خصوص په دننه د واردو کې نو به هم کولای شي چې سازمان د وتی په تبابات کې د هغه خدمات چې باید تبابات خاص یو نفرم پرسنل اخلي او د تبابات مرجان ته مخې کوي یا هغه خدمات چې ډاکټران یا قابلان یا هم نرسان د وړاندې کوي حقيقي کولای شي ممانعت کوي ځکه د دوی ایجاب تر کوم دینه اعلان اوازه ده او هم په دې اطلاعات چې پخښ کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط وستر کې باید نمایان ووتي یا مغن د دې لپاره نور هیڅ دا ایجاب باید هغه دې یعنی په ټولو اطلاعات کې دې نشر کړي دي خو که چیرې دا فیلن جبرین نه دا شوی صرف یو اطلاعی په شکل باندې دا
غرشین صاحب تاسو کپدې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یو لسمه حوزه کې د کابل یو شمیر شذې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره ویلیدل، ستاسو په نظر دغه شذې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی د څومره بیره او هراس خبروي په وټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیره څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلې د بیره څخه
والا دا خو یو داسې و موضوع ده چې خو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځیدل شاید مونږ ځینې د څه خويندې ولرو چې هغه په کور کې ناري نه ونه لري.